السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د مئی د میاشتې 22 نیټه ده. ملیحا میر صادم او د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه د نړۍ رنگونه او سباون لرو. هاول خبرونه له اسرار العالم مننه.
په اسلام آباد کې د وجل شوي لس کلنې ماشومې فرښتې مړې بېګا ناوخته خاورو ته وسپارل شو. په خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو خپل کار بندیز ختم کړی او ټاکل شوی دا چې نن د بلجیم په سر ښار برسلز کې د افغانستان د سولې په اړه د ورځنی کانفرنس پیل شي. په اسلام آباد کې د وژل شوې لس کلنې ماشومې فرښتې مړې بېګا ناوخته خاورو ته وسپارل شو. تر اخري مراسمو وړاندې د هغې د کورنۍ غړو د اسلام آباد په ترمړي چوک کې مړه کېښود او احتجاج یې وکړ. دوی له حکومته غوښتنه کوله چې د شهزاد ټاون تاڼۍ پولیسان دې د غفلت په کولو له دندو ګوښه کړي. د مظاهرینو د کمیټې مشر نثار مومند او مشال ډوسا بېګا وویل حکومت ته یې څلور غوښتنې وړاندې کړي چې پکې د اړوند تاڼۍ د عملې ګوښه کول، قاتلان نیول او اغیزمنې کورنۍ سره مالی مرستې کول شامل دي. بېګاله روژه ماتي وروسته د وزیر اعظم خصوصي معاون علي اوان د فرښتې په وجنه مظاهره کوونکو سره ولیدل او د ټولو غوښتنو د منلو باور یې ورکړ. د رواني میاشتې په 15مه د اسلام آباد له چک سزاد سیمې د قبایلي ضلع مومندو یو ماشومه فرښته ورکه شوې وه چې مړ یې د مئی شلمې په شپه وموندل شو. د فرښتې پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. په خیبر پختونخوا کې ډاکټرانو خپل کاربندیز د وزیر اعلی محمود خان سره تر لیدو وروسته ختم کړ. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال ډو ته وویل د ډاکټرانو او صحت وزیر ترمنځ د رامنځته شوې شخړې د پلټون لپاره کمیټه جوړه کړل شوې.
مذاکرات کامیاب شو او ہڑتال ختم شو. مونږ مشکور یو د ډاکټرانو او درې کوم ډیمانډ زو د درې آر ایچ ای ڈی ایچ ای حوالے سره نه فلحال هغه سٹاپ کړی شو او د دې خلاف په شوکاز نوټس یې هغه واپس شو. دا چې کوم واقع شو د فیکټ فائنډینګ لپاره کمیټه جوړه شو.
د خبر پختونخوا ډاکټرانو د مئی په 14مه د روغتیا وزیر هشام نعم الله او د ډاکټرانو د یو مشر ډاکټر ضیاءالدین افریدی ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته په ټوله صوبه کې کاربندیز پیل کړی وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي او غواړي چې په افغانستان کې امن پر ځای شي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې نن د قرغیزستان په سرخار بشکک کې د شنګای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شامیم قریشي د ترهګرۍ له منځه وړلو په ارزښت ټینګار وکړ او ادعا وکړه چې هیواد یې ترهګرۍ ته ماتې ورکړي. قریشي زیاته کړه چې هیواد به یې د افغانانو لخوا په شروع شوې سولې پروسه کې خپلې مرستې جاري ساتي. یاد وی چې افغان چارواکي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو په ملاتړ تورنوي خو پاکستان بیا دغه تورنه ردوي. د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو د احتساب ادارې د مشر په وروستیو څرګندونو سخت نیواکې کړي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پرونو خبریالانو سره په خبرو کې پر پخوانی قاضي جاوید اقبال د متنازع بیانونو ورکولو تور ولګو او زیاته کړه چې پیپلز ګوند به د نیب د مشر پر ضد کاروایی کوي. له دې وروسته د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند او مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد کنباسي په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې پر نیب تور ولګو چې سیاستوالان بدناموي. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشکاوان د اپوزیشن د تازه تورونو په غبرګون کې پرون وویل نیب له قانون سره سم کار کوي او کوم سیاستوالان ته پرې اعتراض وي نو عدالت ته دې ولاړ شي. اپوزیشن ګوندونه د احتساب په کمی اداره د یو طرفه احتساب تورونه په بیا بیا لګوي خو نیب تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې د ریاست پر سر د رامنځته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوي پلاوی کار پیل کړی او نن به خپله طرحه د جرګې له غړو سره شریکه کړي. د پلاوی یو غړي عرفان الله عرفان پرون رسنیو ته وویل د ولسي جرګې په آرشیف کې د ریاست څوکۍ لپاره د انتخاباتو بهیر په دقیق ډول ګوري او وروسته خپله طرحه د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کوي. د خلیفه ورځ د افغانستان د ولسي جرګې د مشر ټاکلو پر سر لانجا وروسته له هغې پیل شوه چې د پروان ولایت د خلکو استازي میر رحمان رحماني 123 او په مقابل کې یې د خوست استازي کمال ناصر اصولي 55 رای واخیستې. ټاکل شوې ده چې نن د بلجیم په سرخار برسلز کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي، کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي پکې د ګډون لپاره برسلز ته رسېدلی دی. بلخوا د قطر په مرکز دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پرون رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره طالبانو په مذاکراتو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي په روسیو کې یې پر ایران د دې لپاره فشارونه زیات کړي چې دغه هیواد مخه ونیسي. پیټرک شناهن په کیپیټل هیل کې د تړلو دروازو تر شا د کانګرس غړو ته ویل چې د ټرمپ انتظامیه له تهران سره د کړکیچ نور زیاتول نه غواړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر خبریالانو ته ویل، ایران سره جګړه نه بلکې د هغه هیواد ویرول غواړي. هغه زیاته کړه، زموږ ټوله توجه د کړکیچ د زیاتولو لپاره نه بلکې د تهران د غلطیو د مخنیوي لپاره ده. او اخیری خبر دا چې سپینه ماړی وایي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن ملانیا ټرمپ په برتانیا، فرانس او آیرلند ته ځي. د سپینه ماړی په پرونی اعلامیه کې راغلی، ولسمشر ټرمپ د آیرلند وزیر اعظم بلنه منلې ده. ټرمپ او میرمن یې د جون میاشتې له درېمې تر پنځمې د برتانیا د رسمي سفر پر مهال د ملکه الیزابت په ملمستیا کې هم برخه اخلي. هغه به د برتانیا له وزیر اعظم تریزا می سره هم ګوري او د دوهمې نړیوالې جګړې د کلیزې په مراسمو کې به ګډون وکړي. تر دې مهال مشال خبرونه او اوس هم د موسم حالو کرن صاحب احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 225 روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او 235 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ 90 پیسې او 190 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 115 روپۍ 80 پیسې او 116 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 80 پیسې او 40 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 90 روپۍ 80 پیسې او 40 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 8 شو کم نه کم 22، په بنو کې بزیات نه زیات 10 شو کم نه کم 40، او په کوټه کې بزیات نه زیات 22 شو کم نه کم 44 ډیګري سینټی گریډ وی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار علم مومند در توړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د مومند یوې لس کلنې ماشومې د وژنې خلاف د احتجاج کوونکو او حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي دي. د ماشومې مړې خاورو ته سپارل شوي دي.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شي. چې کومې تاڼې غفلت کړه، تاڼهدار چې و هغه سسپینډ شوی، خو د هغې تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل ایف آی آر کټ شو.
خو د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په حکومت غږ کړی په ماشومانو د جنسي تیرو مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي. د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو کاربندیز له حکومت سره د خبرو اترو پس ختم شوی دی.
ډاکټرانو باندې چې کوم تشدد شوی نو هغه ڈی ایس پی خلاف چې کوم هوم سیفٹی دی هغه اندر به هغه دغه ډپارټمنټ انکوائری او هغې باندې ټول خلک ایلی شوي چې دا زیاتی کړی. های لیول سیف فاینډنګ کمیټي جوړه شوه.
په اونیس پروګرام سباون کې مود په بلوچستان کې د استادانو له دندو د لرې کېدو او د استادانو ستونزو ته کتنه کړې ده. هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اسلام آباد په چک شهزاد سیمه کې د مومندو سره تعلق لرونکي لس کلنې ماشومې فرشتې مړې بېګا خاورو ته سپارل شوې دي. دا له هغه وروسته ده چې حکومتي چارواکو د هغې پر وژنه د احتجاج کوونکو غوښتنې منلې دي. دوی وایي لوړپوړي حکومتي چارواکي ورغلي وو او دوی ته د انصاف باور ورکړی دی. د مشال ریډیو خبریال احمد الله اورو.
پرون درو جماعت یورستو د وزیر اعظم خصوصی معاون علی اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوی اته کسیزه کمیټه سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به ټول غوښتنې منی، نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لار خلاص کړي. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوی کمیټه غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل حکومت ته خپل څلور غوښتنې وړاندې کړي وي چې د شهزاد ټاون تانې عمله معطل کولو سره د فرشتې قاتلان زر تر زره ونیسي او ورته د سخت نه سخته سزا ورکړي. د سره سره متاثره کورنۍ سره د مالی مرستې هم وکړی شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروستو مظاهره یې ختمه کړه او د فرشتې مړی یې تیر ماخوستن ناوخته خاورو ته وسپارلو.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شي، بلکې بیا په ټولو نه یو ښه عمل دا وشو چې کومې تاڼې غفلت کړه، تاڼهدار چې وو هغه سسپینډ شوی، خو د هغه تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل ایف آی آر کټ شو او هغه ته هم اچ کړی ولګېدلې. بیا د هغې نه بس زمونږ چې کومې نورې مطالبې وې چې دا ټرایل سپیډ وشي په پنځلس ورځو کې به دغه انکوایري پوره کړي، دغه ټولو خبرو کې مونږ سره محسن او علي وزیر هم ناست وو. علي امان ته وویلې چې دا زمونږ رونه دا مونږ سره په سمدای کې ناست چې دا مونږ ټول ستاسو د ګرنټریو دا مونږ تاسو ته د ذمهوارو چې دغه مسایل به دغه کړو.
بلخوا د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تاڼې ایس ایچ او معطل کولو سره د انکوایري حکم ورکړی دی. دې تر څنګه د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د فرشتې کورنۍ غړو سره د ملاقات وروستو رسنیو ته ویلي دي د متاثره کورنۍ ټولې اندېښنې لرې کولو سره د پیښې به په هر کچ پلټنې کیږي. د فرشتې د پوسټ مارټم راپور خو لا نه دی راغلی، خو د نوموړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری وروستو وجل شوې ده. د فرشتې پلار ګلنبی مشال ریډیو ته وویل د مې په شلمه د شپې په اته بجې شهزاد ټاون تاڼې کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تاڼې سره خوا کې د یوې ماشومې مړې موندلې شوې ده.
بالکل بے جواب پرتا وا اولی دادا سیس کړی چې د دینه د امخ تاسو په پلیټونو والے به په دې تیزاب پچولی، د تیزاب زنه به په دې پټرول اچولې، د ته اور اچولې، دا به ختم د مکمل ارت هیڅ شی نه، بالکل دې ته پوری بدن ټول تک تور اوسه. به دا له سنې نو سپو خړلې دا خپل نه نه د سپو خړلې بدن مخ ور ټول لگا د کتان نه اسمل پریخ. بس
د ذکر دا چې د فرشتې پلار دا تور پوری کوو چې د مې په 15 سمه چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تانې ته ورغلل، نو پولیس ور سره همکاري ونکړه. خود مئی په 19 پولیسو د ځنو سیاستوالانو، وکیلانو او د خبریالانو د هڅو وروسته ورله اف آی آر درج کړو.
او خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په ماشومانو د جنسي تیرو د مخنیوي لپاره د زر تر زره اړین ګامونه پورته کړي. د یاد کمیشن مشر مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې باید د میندو، پلرونو او استادانو د پوهاوي لپاره روزنیز پروګرامونه هم ترسره کړل شي. بلخوا د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي د میندو او پلرونو ذمهواري جوړیږي چې د سکولونو، مدرسو او جوماتونو په ګډون هر ځای کې دی په خپلو ماشومانو نظر وساتي. تفصیل د اسرار الله مومن په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې په ماشومانو د جنسي تیریو د مخنیوي لپاره د میندو، پلرونو او استادانو ته روزنه ورکړي او رسنۍ د پابندي کړي چې په دې لړ کې د پوهاوي پروګرامونه وکړي. د کمیشن مشر مهدي حسن د نهې په ورځ له مشال ډیو سره په خبرو کې دا خبره هم وکړه چې له جنسي زورونو د ماشومانو ژغورلو په اړه معلومات د تعلیمي نصاب برخه جوړ کړل شي.
احساس دلا سکے کہ کہاں ان کو خطرہ محسوس کرنا چاہیے.
یو استاد باید خپل شاگرد ته دا وایي چې په کوم ځای کې هغه ته خطرہ محسوسول پکار دي او لچا چا سره هغه تر کومه حدا او څومره ازادي لرلی شي. لغټانو سره د دروي څنګه پکار ده، نو دا ټول خبرې باید زموږ د تعلیم حصہ وي، خو زموږ تعلیمي نصاب کې دا نشته او نه هم استادانو ته په دې لړ کې ټریننګ ورکړل شوی.
ته یي تمام چیزه جو هي یي ایجوکیشن کا حصہ ہونی چاہیے جو نہ تو ہمارے کریکولم میں ہے اور نہ ہمارے ٹیچرز ٹریننگ میں شامل ہے. یہ باتیں
مهدي حسن وایي لبه د مرغه په دې هیواد کې د پولیسو هم روزنه نه ده شوې چې د ماشومانو په خوندي کولو کې د دوی څه رول جوړیږي. نوموړی وایي د حکومت ذمواري جوړیږي چې د یادو خبرو عملي کولو لپاره زر تر زره ګامونه پورته کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته په پېښور کې د ماشومانو د حقونو مبارز ارشد محمود وایي له حکومت هم زیاته ذمواري د مور پلار جوړیږي. نوموړي د نهې په ورځ مشالې ډوته وویل چې میندو، پلرونو لرا په کار دی چې هر ځای خپل بچي تر خپلې څارنې لاندې وساتي.
لکه مثلا کور ته ټیوشن د پاره ماشومانو له څوک راځي، استاد راځي، یا ماشوم ځي جومات ته ځي یا مدرسې ته ځي سبق له، په دغه ځایونو کې هم پاری نظر ساتل هغه ځای ته تلل هغوی تپوس کول چې کوم دې وخت په وخت باندې دا په کار ده چې مور او پلار کوي بچی به څنګه پوهوي چېرته تاسو د څوک لاس نه شي دروړي او که دروړي نو تاسو به څنګه څه به کوئ چې څنګه به نه وایې هغه د نه ویلو چې کوم چل دی خپل بچو ته خول هغه د ټول نه ښه چې کوم دی نو هغه مور او پلار کولی شي.
په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تشدد پیښو ثبتولو غیر سرکاري ادارې ساحل د اپریل په دریمه په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د 2018 کال پرتلا په 2013 کال کې له ماشومانو سره په جنسي تشدد کې 11% اضافه شوې ده او هر ورځ له 100 زیات ماشومان د جنسي تشدد ښکار کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا ډاکټرانو خپل احتجاج پای ته رسولی دی. دوی پرون ناوخته د صوبې له وزیر اعلی سره تر مذاکرات وروسته له نن نه د کار کولو اعلان کړی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا مذاکرات بریالي وو او دواړه غاړې پر یو شمیر ګامونو سره سلا شوي دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور کې بیګا د شپې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د حکومتي وفد او د ډاکټرانو د 18 کسیزه پلاوی سره د کامیابو مذاکرات وروسته له نن څخه ډاکټرانو د کاربندیز د ختمولو اعلان کړی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د ډاکټرانو او د حکومت د متفقه پریکړو په اړه مشال ریډیو ته وویل
مذاکرات کامیاب شو او ہڑتال ختم شو. مونږ مشکور یو د ډاکټرانو او د وزیر اعلی سره د مذاکرات مو شو. یو بل سره کېناستل او خپل خبرې وکړې. دوی چې کوم ډیمانډز وو د درې آر ایچ اے ڈی ایچ اے حوالې سره هغه فلحال هغه سټاپ کړی شو او د دې خلاف په شوکاز نوټس یې هغه واپس شو او دا چې کوم واقع شو د فیکټ فائنډینګ لپاره کمیټه جوړه شوه. ډاکټرانو ته به ډراپ ملایږي آر ایچ اے ڈی ایچ اے دوی به خپل انپوټ پکې ورکړي.
د خیبر پختونخوا ډاکټرانو د مئی په 14مه د سیادت د صوبایي وزیر هشام انعام الله او د ډاکټر ضیاءالدین اپریدی ترمنز او بیا روستو د ډاکټرانو او پولیس ترمنز د تاوتریخوالي روستو په ټوله صوبې کې مکمل کاربندیز پیل کړی وو. خو د ډاکټرانو د ایتیاریې مشر ډاکټر عالمگیر نن مشال ریډیو ته وویل د هغه پیخي د پلټنو لپاره هم په یو کمیټه جوړولو سلا شوې ده او د وړاندینه د سیادت په محکمه کې په نوي نظام او نوي قانون هم حکومت د هغوی سره د مشاورت کولو ژمنه کړې ده.
ډاکټرانو باندې چې کوم تشدد شوی نو هغه ډي ایس پي خلاف به چې کوم هوم سیفټي دی هغه اندر به دغه دغه ډپارټمنټ ته انکوایري کیږي او په هغه باندې ټول خلک یې شوي چې دا یې زیاتې کړی دی ډېر ظلم یې کړی دی او په دې باندې به اکشن اخیستل کیږي. څومره چې د هشام انعام الله خبره وه د هغو په منځ کې د دواړو لکه مطلب مونږ خو په دې باندې سټینډ وو چې دا د ریزاین ورکړي په هغې کې یو های لیول د هوم سیفټي اندر یو کمیټي سیف فاینډینګ کمیټي جوړه شوه.
ډاکټرانو وړاندې ویلي وو چې دوی به هیڅکله د زلو هیلت اتارټیانو په نوم د سیادت په محکمه کې نوې نظام نه مني ځکه دا د اسپیټالونو د شخصي کولو په معنی دی. خو حکومت ویلی وو چې دوی د سرکاري اسپیټالونو د شخصي کولو هیڅ اراده نه لري او دوی د نوې نظام لاندې د اسپیټالونو انتظام سمول غواړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
یو کال مخکې د پاکستان په آئین کې د بدلون له مخې پخوانی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې کړل شوې وې. حکومت د بدلون په وخت یادو سیمو له خلکو سره یو شمېر وعدې کړې وې. اوس چې یو کال پوره شوی دی نو پوښتنه دا ده چې آیا په هغو وعدو کې څو پوره شوي دي او څو لا هم پاتې دي. زموږ همکار ظفر خان په دې اړه رپورټ لري.
تیر کال د مسلم لیگ نون د حکومت په محل د مئی په 1.5 په آئین کې د 25 بدلون وروسته د قبایلی سیمو حیثیت ختم شو. له دې سره شمالي او جنوبي وزیرستانونه کورما او رگزی خیبر مومند او باجوړ له ایجنسیو زیرلو ته واوختل. تیر کال په اگست کې په واک کې تر راتلو وروسته د عمران خان په مشرۍ حکومت څلور ځنه پلان اعلان کړی و چې پکې پخوانی فاټا په قومي بهیر کې د شاملولو ژمنه شوې وه. خو د قبایلي زیرلو ځینې وګړي وایي اصلاحاتي عمل په کاغذونو کې زیات خو په عمل کې په اوړو کې د مالګې برابر شوی دی. قانون پو او قبایلی اصلاحاتو په عمل جوور نظر لرونکي اجازه مومند وای په تیر یو کال کې ډیر داسې کارونه کېدلې شو چې و نشول.
د فاټا هغه ترقی په روستو باندې روان ده. د تعلیم د ترقی د هر څه د بارے چې کمی پیسې مختص شوی وي نو هغه تر اوسه پورې ورنکړل شولې. د بلدیاتي نظام الیکشن وعده شوی و هغه نو شورا د ټولو نه غټه خبره د آی ډی پی سی کم پیسې خلکو ته پاتې دي چې د خلکو کورونه وران شوي دي او دوی ویل چې 2000 روپۍ به مونږ ورکو. هغه تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکړل شوي.
په مخکې وختونو کې د قبایلي سیمو انتظامی او پرمختیايي چارې فاټا سیکرټریټ په مخ وړلې. د سیکرټریټ یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال رډیو ته وویل له سیکرټریټ د تعلیم صحت او بخور اطلاعاتو مقامي حکومت او نور چارې په مکمل توګه صوبایي حکومت ته منتقل شوې دي. خو د پرمختیايي کارونو اداره اف ډی اے او د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم لا هم صوبې ته نه دي ورکړل شوي او فیلحال صوبایي حکومت د دې لپاره پلان هم نه لري. هغه وویل تر اوسه دا نه ده معلومه چې قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي کارونو لپاره به پیسې صوبایي حکومت ورکوي که مرکزي. په قبایلی سیمو نظر لرونکي خبریال رسول داوړ په قبایلو کې د اصلاحاتي عمل د پیل نقطه د صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنې یادوي. هغه وایي د اصلاحاتي عمل لپاره تر ټولو زیات اړتیا پرمختیايي کارونو او د دې لپاره پیسو ته ده او دا کارونه د صوبایي اسمبلی استازي په اسانه کولی شي.
حکومت طرف نه هم سرد مهری ده او د نه علاوه چې کوم هغه سټیک هولډرز دي د 70 سال نه هغه زوړ نظام کې فائدہ وا اهي هم د دې پلاره کې خن جوړ شوی دي. د پر حکومت ته فوري توګه پکار دي چې صوبایي اسمبلی الیکشن وشي او دا سیستم روان شي.
په قبایلی ضلعو کې د اصلاحاتي عمل د سار کمیټه غړي او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال محمد اقبال افریدی ادعا کوي چې حکومت په هغه ضلعو کې یو شمیر پرمختیايي پروژې عملي کړې دي. نو موري بیګا مشال رډیو ته ویل
قبایلی علاقو د ځوانان مو د هغوی دپاره د قرض اعلان وشو او په هغې کې د ډیمونو اعلان وشو. پوره یو پالیسي جوړه کړې ده چې هغې به انشاءالله پر څو ورځې کې د هغې دپاره 57 روپۍ اعلان شوی دی. وسره وسره د اوبو مسالې وي
اقبال افریدی هم دا منی چې په قبایلی ضلعو کې اصلاحاتي عمل تیز نه دی روان. هغه د دې لامل په ان اف سی ایوارډ کې هغو ضلعو ته د ځانګړي فنډ نشتون بلي. په قبایلو کې د اصلاحاتي عمل په لړ کې هغو ضلعو ته د پېښور های کورټ په حکم عدالتي نظام غځول شوی. همداراز حکومت خاصدار پر پولیسو ورګډ کړی دی. د دې ترڅنګ په ځینې ضلعو کې د انټرنیټ نظام هم بحال شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم په کومه حلقه چې کیچې پاچول شو ووټونو کې د ښځو د ووټونو شمیر تر 10% کم وي په هغه حلقه کې به بیا انتخابات کیږي. د ښځو د کونو لپاره کارکونکي اندېښنه لري چې په قبایلي ضلعو کې به په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د رایو اچولو شرح ډېره کمه وي. خو انتخاباتي کمیشن وایي د لړ کې یو شمیر اقدامات په پام کې نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل درته منور شاه دروي.
په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د ښځو رایو ورکوونکو شمیر زیاتولو لپاره یې هلې ځلې شروع کړې دي. د یاد کمیشن یو چارواکي سهیل احمد د نهه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې تر څو د قبایلي ضلعو د پارلماني چوکیو بل ولسمشر لاسلیک او د قانون برخه نه وي ګرځولې تر هغې به په یادو سیمو کې راتلونکي انتخابات په ټاکل شوې نیټه یعنې د جولای په 2 کېږي. نوموړي په قبایلي ضلعو کې د ووټونو د شمیر په اړه وویل
د نارینه ووټونه چې دي هغه 14 لکه او 1000 سره پاسه دي او دغه شان د زنانو 11 لکه 1500 سره پاسه موږ سره مخې ته راغلي دي. د شناختي کارډ د زنانو مسله وه چې زیاتره خلک رجسټرډ ول نه دي زنانه خاص کر. نو د هغې لپاره موږ یو خصوصي مهم وچلو او نو د دې نه وروسته بیا د هغې لپاره موږ د رجسټریشن د بطور ووټر هم یو مهم وچلو.
بلخوا د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې د مومندو قبایلی ضلع عائشه حسن وای اوس هم دا ډېر سیمې شته چې د ښځو لپاره یې رای اچول کم امکان لري. په کار دا چې حکومت دې ته لا نوره توجه ورکړي.
ډېر داسې علاقې شته چې هلته بالکل د ښځو د ووټونو سوچ هم نشي کولی. اول خو دا غزي د ښځو د شناختي کارډ نشته دی، د میسایل نشته دی، یعنی په سلو کې د لسو ښځو 15 شته او د نورو نشته. او هغه هم په داسې سیمه کې لکه زما چې کوم کلي نه تعلق دی هغه یو دور دراز علاقه کې پروت دی، هلته د ښځو څخه د سړو لا دغه نشته. انتخابات به وشي خو د ښځو ګډون پکې ډېر کم دی.
خو الیکشن کمیشن وای دې لړ کې یې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو په شمول د چارواکو داسې کمیټې جوړې کړي چې نه یوازې د هرې میرمن شناختی کارډ او د ووټ اندراج به یقیني کوي، بلکې دوی ته د خپلو ووټونو د استعمال موقع به هم برابروي. د الیکشن کمیشن لخوا د پولینګ مرکزونو لپاره د خزینه کارکونکو تربیت کوونکې تبسم مجید وای په دغه مرکزونو کې به د ښځو لپاره د ځایي روایاتو سره سم انتظام موجود وي.
زمون سره چې کوم عمله مونږ ټرین کوو، هغه عموما د چرکو د سکولونو استادانې، نو د ښځو ته خو مونږ دا وایو چې تاسو دپاره به پولینګ سټېشن هم جدای او ستاسو چې څونه عمله په هغې کې هغه هم ټوله ښځې، چې ښځو لپاره دا پیغام دی، ساده خبره ده چې ستاسو دپاره دونه انتظامات شوي دي، ستاسو دپاره هم ښځې دي، ښځې تاسو ته ولاړې دي، سړي نه دي، کوم چې زموږ رواجونه دي د هغې خلاف په پکې نه، تاسو راشئ ووټ واچوئ، خبره به ستاسو الو اورېدلی کېږي چې تاسو راشئ ووټ واچوئ.
تبسم مجید زیاتوي چې په انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل ډېر مهم دي، ځکه چې د انتخاباتي کمیشن له قوانینو سره سم که په کومه حلقه کې په اچول شو ووټونو کې د ښځو د ووټونو شمیر د 10% نه کم وي، نو په هغې به بیا انتخابات کیږي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د سوات په سلامپور کې شاوخوا سلوي سره خلک په لاسونو د جوړو روایتي شالونو او صادر لسنت سره تړلی دي. دا هنر په دیسی مکه له پیړیو راهیسې روان دي چې اوس یې ځان له په نړیواله توګه نوم موندلی دی. د دې هنر کاریګران وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د هیواد په معاشي پرمختګ کې د پام وړ کردار لوبولی شي. شاهین بنیری په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد سلامپور کلی دی، چرته چې کاریګر روایتي صادرې شالونه، ټوپۍ او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې سند سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلی دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي،
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 زره کړۍ چې دي هغه کار کوي، او د هرې کړۍ سره کم از کم درې خلک چې دي هغه زمونږ د کلي په روزګار دي، او د دې نه علاوه دا یو کړۍ چې ده د ځان سره د خپل کلي نه بهر د دوو درېو خلکو د روزګار ذریعه هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45 زره خلکو دپاره د روزګار ذریعه ده. زمونږ کلیوال خلک دي 15 زره کړۍ چې روزانه کار کوي، نو دوی 15 زره د زنانو شالونه یا د نارینه دپاره صادرې چې دي دا تیاری دغه شانت ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سوات کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سوات په ځینو سیمو کې له پیړې او راهیسې روان دی، او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یوځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي،
د دې کوم تاریخي حواله ده، نو په دې کمبل باندې په شړۍ باندې چې کوم یې ګلکاری کېږي، په دغه کې د یونانیانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یعنی ګلکاری پکې شته، چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی، لکه د پښتنو روایت دی، او لکه ورچې دا د عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړېږي نوي نوي لکه کالسپ راځي، خو دې چې کوم تاریخ دا خو ډېر زیات یعنی زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کاریګرانو او دې سند د ودې لپاره یو پیکیج منظور شوی و، خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیې مشر حاضر ګل وایي، دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی، او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا مونږ چک ریپبلیک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطي دي د خلکو سره اغې زمونږ پروډکټ ته کې مارکیټ کوي په جرمني کې په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ ته کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې او سخت کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي هغه یې پروشي دي زمونږ ولوي کنسایمنت ته په پولند کې زمونږ خبرې اترې روانې دي دا چې زمونږ په کینیډا کې خبرې اترې روانې دي
د یادونه وردا چې دا روایتي کالی با وړاندې د سواد په دیولې او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغورې لکبله اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وکیه د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه ل اسرار المؤمن نور
اسلام آباد کې د وجل شوی لسکلی ماشومې فرښتې مړې بیگانه وخت خاورو ته وسپارل شو. تر اخیری مراسمو وړاندې د هغې د کورنۍ غړو د اسلام آباد په ترمړي چوک کې مړې کې خود او احتجاج وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د شهزاد ټاون تھانې پولیسان دې د غفلت په کولو له دندو ګوښه کړي. ملخوا بیگال روجماعت وروسته د وزیر اعظم خصوصي معاون د فرښتې په وجنه مذاکره کوونکو سره لیده کاته وکړل او د ټولو غوښتنو د منلو باور یې ورکړ. په خبر پختونخوا کې ډاکټرانو خپل کاربندي ز د وزیر الله محمود خان سره تر لیدو وروسته ختم کړ. د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزی بیگم مشال ډوته ویل د ډاکټرانو او صحت وزیر ترمنځ درمنته شوی شخړې د پلټون لپاره کمیټي جوړ کړل شوی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د هر قسم ترهګرۍ غندنه کوي او غواړي چې په افغانستان کې امن پر ځای شي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې نن د قرغیزستان په سرخار بشکک کې د شنګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونه کړې. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې د ریاست پر سر د رامسته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی کار پیل کړی او نن به خپل طرحه د جرګې له غړو سره شریک کړي. او ټاکل شوی دا چې نن د بلجیم په سرخار برسلز کې د افغانستان د سولې په اړه د ورځنی کانفرنس پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی پکې د ګډون لپاره بس ستا رسېدلې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار المؤمن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام ساس لپاره ګل ایاز جوړ کړی دی. د دې نه پس بل 19 پروګرام سباون هم لرو. را سره اوسئ.
د مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې خپل کوربه ګل ایا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره بهر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امازون کمپنی مشر جیف بیزوس د یو نوي خلایي جهاز ماډل مارکی کړي دي چې تر 2040 کال پورې به سپوږمۍ ته انسانانو او نورو ضروري آلاتو لیږلو مشن لپاره کارول کیږي. د انساني مداخلت په غیر چلیدونکي بلو مون خلایي جهاز به ساينسي آلات، سټلایټ او د ګډو تګ راتګ لپاره استعمالیږي. په دې کې د BE-1 نومي یو نوی راکټ انجن لګیدلی دی چې د 1515 کیلوګرامه قوت سره پرواز کولی شي. د امازون مشر وای سپوږمۍ ته د ورتګ وخت را رسیدلی دی او دا ځل به دا په مستقله توګه وي. د امازون کمپنی مشر خپل خلایي جهاز بلو مون په واشنگتن کې د ناسا او نورو متعلقه کسانو ته وړاندې کړو. بلو مون کې دومره ایندن وي چې لازمه کې تر سپوږمۍ پورې سفر کولی شي. په دې خلایي جهاز کې دا قابلیت هم دی چې د سپوږمۍ پر سطح د سامان وړلو کار هم کولی شي. د بلو مون خلایي جهاز وزن به له ځمکې نه پرواز پر وخت 15,000 کیلوګرامه وي خو سپوږمۍ ته رسیدو سره د دې وزن به 3,000 کیلوګرامه پورې راټیټ شي. په دې پروژې کارکوونکي وایي چې بلو مون د سپوږمۍ په جنوب قطب کې د کوزیدو کوشش به کوي. په دغه ځای کې د واورې لوی زیرمې موجودې دي. په دغه سیمه کې موجود د واورې اوبو څخه هایدروجن جوړېدای شي. د دې په مرسته به په نظام شمسي کې د نورو مشنز لپاره خلای جهازونه لګیدل کېدی شي. د امریکا حکومت مارچ په میاشت کې اعلان کړی وو چې 2040 کال پورې سپوږمۍ ته د امریکایي ستورمزلو لګولو اراده لري. د امازون مشر وای چې تر 2040 کال پورې به ټول کار بشپړ شي. د دې په خبره له 2014 کال راهیسې په دې پروژه کار شروع کړی وو. دی وای چې د دې پروژې مقصد سپوږمۍ ته په اسانۍ سره رسایي ترلاسه کول دي. د فرانسوي انزورګر کلاوو مونیک لاس جوړیو جوړ انزور د یو سل لس اشاریه اووه میلیون ډالرو په بدل کې پلورل شوی دی. د دومره پیسو په بدل کې د دغه فرانسوي انزورګر یو نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی دی. دغه ورځ دا لومړی ځل دی چې د یو امپرشنیسټ انزور له سلو میلیون ډالرو د پورته بیا بدل کې پلورل کیږي. مونیک دغه انزور اتلس سوه نوي کال کې د انزورونو خپلې هغې لړۍ کې بشپړ کړ چې های سټیکس نوم ورکړل شوی و او په نورمانډي سیمه کې د هغه کور ته څیرمه کلیواله سیمه انزوروي. له دې مخکې دغه انزور په اتلس سوه شپږ اتیایم کال کې ایله د دوه نیم میلیون ډالرو په بدل کې پلورل شوی و. له دې مخکې تر نږدې یوې سلیزې پورې دغه انزور هغې کورنۍ ساتلی وو چې د انزورګر له استازی یې پیرلی و. اوس د انزور پلورونکي ادارې سوتبی په یوه اعلامیه کې ویل شوي دا نهم تر ټولو ګران بیه انزور دی چې په نیلام کې پلورل کیږي. ویل کیږي چې هغه کس چې د نیویارک نیلامې ادارې یې نوم نه دی یاد کړی له پنځو نورو کسانو ډېره بیه ورکړه. د ونیت په های سټیکس لړۍ کې ټول ټال پنځه ویشت انزورونه دي چې ډېر یې اوس د نړۍ لر او بر په ګالریو کې ځوړند دي. اوسنی پلورل شوی انزور د نوموړي هنرمند څلورم انزور دی چې روانه پیړۍ کې نیلامیږي. دا محل د نړۍ تر ټولو لوړ یا جګ ایورسټ کې د شروع کمپنیو د خیمو یو خار جوړ شوی دی. د پسرلي موسم کې درې سوه پنځه اویا غرختونکي او د هغوی لارښود سره د دوه زره کسان د ایورسټ غره شلو کمپنیو کې غونډ شوي دي. ایورسټ د نړۍ تر ټولو جګ غر دی چې د سمندر له سطحې نه اته زره اته سوه پنځوس میټره لوړ دی. پسرلي کې سلګونه غرختونکي ایورسټ څوکې ته خیږي. څوکې ته تر ختو مخکې غرختونکي دې شلو کمپنیو کې لر او بر ځي چې دومره لوړ ځای کې د اکسیجن کمی سره ځان عادت کړي. سکال د نیپال حکومت د سروې څانګې یوه ډله هم له دې شلو کمپنیو سره تللي چې د ایورسټ غره تازه لوړوالی معلوم کړي. دا شل کمپونه د ایورسټ سوکې سویلي برخه کې له سمندره پنځه سوه درې سوه اتیا میټره لوړه جوړ شوي دي. د سکال پسرلي کې نږدې اته سوه غرختونکو نیپال کې د همالیا غر د دېشتو مختلفو سوکو د کچ کولو اجازه ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي چې هر کال د هغو کسانو شمېر زیاتېږي چې ایورسټ سوکی د کچی معلومولو هیله لري. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم ایونجرز اینڈ گیم په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی دی. فلم ایونجرز اینڈ گیم تر اوسه پورې د دوه نیم ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. د فلمی نړۍ ویبپاڼو تر مخه دا فلم به په راتلونکي اونیو کې د فلمی نړۍ تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم اواتار ریکارډ مات کړي. فلم اواتار د دوه ارب او اووه سوه اووه اتیا میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم پوکومن ډیټیکټیو په دویم نمبر دی چې د دوه سوه میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. نړیوال باکس آفس کې فلم دی حاصل په دریم نمبر دی چې د دېشتو میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سټوډنټ آف د ایئر ټو په لومړي نمبر دی چې د پنځوس کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم بلانک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سټرز دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکار انجلینا جولی نوې فلم میلیفیسن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. لومړی فلم په 2016 کال کې وړاندې شوی و. په هغه فلم کې انجلینا جولی یوې جادوګری کردار کړی دی. فلم میلیفیسن د 1950 کال د ډیزنی کمپنۍ کامیاب کارټون فلم سلیپینګ بیوټی څخه متاثر شوی کردار باندې جوړ دی. په دې نوې فلم کیسه کې د جادوګری منفي کردار په مثبت بدل شوی دی. د فلم نوم میلیفیسن مسترس آف ایول دی. دا فلم د اکتوبر په اتلسمه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I remember the story of an evil witch. When I look out my window and the princess she cursed to sleep forever. Many sights to see. The story became legend. And when I look in, but this is no fairy tale. There are many who prey on the innocent. I'm sure your kind would agree. If I didn't know better, I'd say you were making a threat. Well, do you? Do I what? Know better. What have you done? Be a
season of the
د پاکستانی سینما اداکار شمون عباسی نوی فلم درج لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په اکتوبر میاشت کې د پاکستان ترڅنګ امریکا، برتانیا، کناډا، اماراتو، کویت، بحرین، عمان او قطر کې هم نمایش ته وړاندې کیږي. په فلم درج کې په پنجاب صوبه کې د دوه ورونو کیسه ښودل شوې او په دې فلم کې د لا درکه کسانو لټون هم ښودل شوی دی.
میرا شوهر ایک مہینے سے لاپتہ ہے اور جس شخص نے اسے اغوا کیا ہے وہ کون ہے؟
اگر آج ان دونوں کو نہ روکا گیا تو کل یہ دو سے دو ہزار ہو جائے گی.
عورت کی بھوک، پیسے کی بھوک، زمین کی بھوک، کرسی کی بھوک، کوئی نظر نہیں آتی تمہیں، میری بھوک نظر آتی ہے.
کیا دیکھ رہے؟ جس جرم میں اس شخص کو سزا دی گئی اس جرم کا قانون کی کتابوں میں کوئی وجود ہی نہیں. کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے میں اسے ڈھونڈ لوں گی.
زندگی بتانا چاہتا ہوں تیرے ساتھ
نمان. میں نے کبھی کسی نفسیاتی مریض کو پہلے ڈیل نہیں کیا.
جس قوم کو چوہے اور کتوں کا گوشت کھلایا جائے نا میڈم، وہ قوم اسی طرح بھوکی رہنے کی ایک دن تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے.
نیندی سینما وتیلی اداکار سلمان خان فلم بہارات بعد وڑوکی اختر پورس نمائش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې کترینہ کیف، تبو، جکی شروف او دیشا پٹانی هم کار کړی دی. دا فلم د جنوبی کوریا مشهور فلم اوڈی ٹو مائی فادر څخه اخذ شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر ظفر عباس جوړ کړی دی. په فلم بہارات کې سلمان خان د نور لسوا سلور شپیتم کال نه واخلي تر 2010 کال پورې د خپل ژوند کیسه کوي.
اکہتر سال پہلے یہ دیش بنا اور اسی وقت شروع ہوئی میری کہانی. لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک مڈل کلاس بوڑھے کی لائف کتنی بورنگ رہی ہوگی، اب انہیں کیا بتائیں. جتنے سفید بال میرے سر اور داڑھی میں ہیں اس سے کہیں زیادہ رنگین میری زندگی رہی ہے. جوانی ہماری ایک دم جانے من تھی،
پنڈت نہرو کا آج ندھن.
اس وقت دیش کی حالت نازک تھی، امپلائمنٹ تھا نہیں، اور پھر ایک دن ہمیں پتا چلا
عرب میں تیل نکلا ہے جی.
تو کیا سر پہ لگائیں گے؟ نام اور عمر بولو.
بھارت.
بھارت کیا؟
میرے بابو جی نے دیش کے نام پر میرا بھی نام رکھا ہے. اب اگر اس کے آگے پیچھے میں کوئی سر نیم لگا دوں تو اس نام کا قدر اور عزت دونوں ہی چھوٹے پڑ جاتے ہیں.
بھارت جی، اس دفتر میں چناؤ کا نامانکن پتر نہیں بھرا جاتا ہے. اور جس نوکری کے لیے آپ آئے ہیں اس میں اتنی بھاری گیان کی ضرورت بالکل نہیں ہے.
آجا ڈوب جاؤں تیری آنکھوں کے اوشن میں.
نیندی سینما اداکار شاہد کپور نوی فلم کبیر سنگھ لومړی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کبیر سنگھ کې شاہد کپور په مختلفو کردارونو کې ښودل شوی دی. دا د ارجن ریڈی فلم ریمیک دی. په فلم کې شاہد کپور د میډیکل زده کوونکی وی. دا یو رومانوی فلم دی. فلم کبیر سنگھ به د جون په 28مه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
شیوا سن، اس دن میں تیری کلینک پہ آیا تھا نا، تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی.
پلیز پلیز بھائی، یہ سب مت کر یار.
میں کیا پوچھ رہا ہوں، تو کیا بول رہے ہیں؟
الکوہل، یہ سب بول رہے تیرے بارے میں. فور گاڈ سیک دیکھ یار، میں تیرے کو لینے آؤں؟
نہیں میں نہیں آؤں.
کیوں
نہیں آؤں گا؟ مطلب نہیں آؤں گا نا، بولا نہیں آؤں گا. یہ سب چلتا رہا تو بھول جائے گا کیا اس کو؟
نام کیا ہے؟ پریتی.
پریتی کو ایسی ویسی ڈگری نہیں ہے، دس از ایم بی بی ایس. وہاں پیچھے بیٹھ کے کیا کر رہی ہو؟ آج کون سا لیکچر ہے؟ کہاں ٹیچر؟
چیپٹر کلوز ہو کے بھی 6 مہینے ہو گئے، تو ابھی بھی پریتی پریتی کر رہا ہے.
کبھی
وٹ ڈو یو لائک ہم؟
لائک تیرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں پریتی، اگر تجھ میں ہی میرے لیے ویسا پاگل پن ہے دین کال می، ادروائز یو نو می.
लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब अंदर से ना घंटी बजती है, तब बंद कर देना चाहिए सब, नहीं तो ये बंदा गया।
दर्द तुम्हारा बदन में मेरे शहर की तरह उतरी रहा।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې پلوی الله مسپارم.
اوس وخت شوه دی د افتوار پروگرام سباون. نن مو په خبرونه کې په بلوچستان کې د شاوخوا 2000 استادانو معطل کېدلو او هلته د استادانو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. خبرونه انیسا اجمل جوړه کړې ده. راځي چې واورو. اوریدونکو په سباون خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه ومنه. د بلوچستان حکومت په صوبه کې لسکولونو څخه شاوخوا 2000 استادان معطل کړي دي. حکومتي چارواکي وایي د استادان یې سکولونو ته د نه ورتللو او کار نه کولو له وجې معطل کړي. حکومت دا ګام په داسې وخت کې پورته کړی چې په بلوچستان کې لوړاندې څخه هم د ناسم تعلیمي صورتحال په اړه رپورټونه راغلي. د تعلیمي چارو پوهان او ادارې وایي په دې صوبه کې د تعلیمي ادارو تر څنګ د استادانو هم کمی ده. اوریدونکو په روانه خبرونه کې په بلوچستان کې د استادانو د کمی اغې معطل کولو تر څنګ په نورو معاملو خبرې کوو. د دې تر څنګ له یو ماشوم سره مرکه هم لرو. د بلوچستان د تعلیمي چارو سکتر محمد طیب لهړی مشال لهړیو ته ویلي اوسنی صوبایي حکومت د تعلیم ودې لپاره اقدامات پیل کړي دي او په لومړني پړاو کې هغه 2000 استادان له خپلو دندو لرې کړي چې سکولونو ته نه ورتلل او کار یې نه کاوه. نوموړی وایي
ګورو څخه لوی مسله ټیچرانو ټیچر ابسنتیزم ټیچرانو سکولو کې غیر حاضر وي. زه شرالم اول د ټیچرانو ډاټا کلکشن سٹارټ کی اور الحمدللہ اس پر د غیر 2000 ټیچران می ایڈنٹیفای کی چې هغه د سکولو ته نه راتلی هغه سسپند کړی دی. خلاف قانوني کاروایی شروع کړی دی اور انشاءاللہ د سره ډیر بدلون راغلی دی اور را روان وخت دا ډیر سمج دا ډیر لوی اهم مسله دغه چې ټیچر حاضر کول پیسې دا یو ډیسټریکټ نه دی ګرد صوبه دی. واته ډیسټریکټ کې فلال مش کاروایی سٹارټ کړی دی. واته ډیسټریکټ کې دونه کسان ایڈنٹیفای شوی دی اور امکان شته چې دا نورم زیات سي اور کوشش کو چې داسې ټیچران مختلف پریږدو او د خلاف قانوني کاروایی وکړو.
د استادانو پر ضد د بلوچستان حکومت د دیګام پړه د استادانو اتحادی یو غړی انور ناصر تور پوری کوي چې له حکومتي چارواکو سره نږدې روابط لرونکي استادان هم سکولونو کې په سمه توګه ډیوټیانې نه کوي. خو د هغې پر ضد هیڅ ګام نه دی پورته شوی.
دا یو اغام شته چې په دې کې ډېر داسې نور هم داسې استادان شته چې هغه هم په کلو کلو د خپلو ډیوټیو نه غیر حاضر دی ورک دی. خو دا هغو سیاسي وابستګیانې دي له موجوده حکومتي پارټیانو سره یا د تعلیمي افسران چې کوم دي د هغو د کورنیو او د دوستانو خلک دي. هغه دوی له دې خلکو له دې ماتله استادانو نه ایستلي دي او چې کوم سفارش نه لري یا سیاسي وابستګیانې نه لري هغه استادان په دې کې ماتله شوي دي. خو دا هم موږ وایو چې مطلب دا هغه چې اکثریت هغه خلک دي چې هغه ار وخت د خپل ډیفټری نه غیر حاضر دي. دغه خبره د چي د تنخواګانې د استادانو شې تنخواې دي تر نورو نیکموتر ملازمینو انتظامي تور دا نوم نه معول جوړ شوی دي چې زه دا هم در ثابتول یم سم او چې ډیر استادان دا ټیم چې زموږ کوم منیستران وزیران او ایم پی اګان دي دا هغو سره د پرسنل سیکرټریانو په نامه باندې دوی باقاعده زموږ سیکرټری او ډایرکټر صاحب سیدي هغو اډران کړي دي. خو دوی دلته نه ډیپټي کوي نه څه کوي بس په خپله علاقه کې دوی ځان په دې لیټر باندې خلاص کړی دي چې بس دا له منیستر صاحب سره یا د ایم پی صاحب سره کار کوي. غریبان خلک دي هغه بیا دوی تنګوي او بیا هغه په لیستو کې راولي او دنیا میډیا صدا کار کوي چې موږ د دې استادانو خلاف د غیر حاضرۍ خلاف رد کړای.
انور ناصر وای له حکومت غوښتنه کوي چې د استادانو معطل کېدو په لړ کې د غیر جانبدار پلټنې وشي. نوموړی وای د تعلیمي نظام سمول د ریاست ذمہواری ده خو هغه ورته پام نه کوي.
دا خبره خدا په بلوچستان کې طالبي تعلیم ډیر پرشاد سکولانو تعداد هم کم دی او استادان دې ټیم نه کوي. خو په دې کې بیرته موږ په ایمانداری او په حقیقت هغه وکړو نو ذمواری د ریاستی ادارو جوړیږي. یعنی استادانو زه تپوس نشته، له استادانو زه پوښتنه نشته، د افسرانو نه نشته. افسران چې کوم افسران دي، په درزنو درزنو افسران په دفترانو کې د تعلیم دپاره دوی کښېنولي دي او تنخواوې مراعات ورکوي. خو هغه افسران چې دي هغه یو هم په خپل اهلیت صلاحیت پر دې په بنیاد باندې نه دي راغلي. که ریټ وي نو بیا هر استاد ډیوټي هم کولی شي او په تعلیم کې بهتري هم راتلی شي.
د معطل استادانو د پلټنو لپاره حکومت کمیټي جوړه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي په لومړۍ مرحله کې استادان معطل کړي دي او که جرم پې ثابت شو نو بیا به یې له دندو ګوښه کوي. د چارواکو په خبره پلټنیزه کمیټي به په دیرشو ورځو کې د غیر حاضر استادانو د راتلونکي په اړه پریکړه کوي. په بلوچستان کې خبریال سید علی شاه بیا وایي په دې صبح کې شاوخوا 10,000 د سکولونو استادان دي، خو هغې کې زیاتره خپلې دندې په سمه توګه نه ترسره کوي.
داسې دی چې بلوچستان کې چې کومه تعلیمي سلسله ده هغه ډېره خرابه ده. بلوچستان کې چې کوم سرکاري سکولونه دي د هغو تعداد د 14,000 نه زیات دی، لیکن چې کوم صورتحال پر مځکه باندې دی نو په دې 14,000 سکولو کې صرف داسې 9,000 سکولونه چې دي هغه فعال دي، نور سکولونه چې دي هغه اکثره بند دي. په یو سکول کې د بلډینګ مسله ده او په بل سکول کې که بلډینګ وي نو په هغه کې به استاد نه وي، نو دا صرف په کاغذو کې دي. نو بلوچستان کې تعلیمي چې کومه صورتحال دي هغه ډېر خراب دي، او د دې سره سم 10,000 استادان دي بلوچستان کې. نو دې 10,000 استادانو کې هم چې وګورې دلته تقریبا په زرو استادان داسې دي چې خالي ډیګري جعلي ډیګري ورسره دي، او د دې سره سم د دې تربیت چې دی هغه هم ډېر کمزوري دي. نو صورتحال ٹھیک نه دی. زه دا وایم چې ټول استادان خدای سي نه دي، ډېر کمیټډ او ډېر ښه استادان هم شته. په سکولو کې د سکلو اوبه نشته، په سکولو کې بجلی نشته، په سکولو کې نور چې څه بنیادی ضرورتي هغه نشته، لیکن د دې باوجود هم داسې استادان شته چې هغه سبقان ورته وایي. خو ډېر داسې بیا استادان دي چې هغه پر کورو باندې ناست دي، هغه له تنخواوې ورځي او دوی چې دي سکولو ته نه راځي. نو داسې یو صورتحال دی. د دې خلاف حکومت بلوچستان یا محکمه تعلیم یو کریک ډاون لانچ کړی دی. دا هغه په نتیجه کې 2,000 استادان چې دي هغه دوی معطل کړي دي او تحقیقات شروع کړي دي. نو صورتحال ٹھیک نه دی.
خود بلوچستان پخانی لنمحالی وزیر و سکالر نصر الله خلجی وای په صبح کې ګڼ تعلیمی یافته او قابل کسان بیروزګار دي. نوموړی وای حکومت لا پکار ده چې دغه سی کسان د تعلیم په سیر محکمو کې برتی کړي، نو ورسره به د صبح پرمختیایي حالت ډیر ښه شي.
زمچوم دا یو روډ میپ چې ورته وایي چې دا راتلونکي ګورنمنت چې 15 کاله پورې بدوي دا منصوبه بندي کوي، او د ملک د بهتري او د عوام او زموږ د ماشومانو د بهتره مستقبل لپاره به یو جامع حکمت عملي براوړي او هغه ته به یو عملي شکل ورکوي. خو زموږ خواهش هم دا و، زموږ دا تجویز هم دا و، دا هر کار عمل اور دغه چې د سزا جزا ضروری ده. احتساب راوړه، په قابلیت خلق راول اسات ذکران کا، اور هغه د چکم دغه حق دی هغه عزت ورکا، او بیا هغه سړی کم چې خپل چکم د ذمہ داری ده هغه چې څنګه د حق دی هغه رنګ نه پوره کوي بیا سزا ورکا، ککایې بیا هغه ته جزا ورکا. ډیر خلک سز مشتر ډیر قابل دي خو ورک دي، ته څه پہچان نه ست، او کم سړی چې نه کوي هغه باید دي چې دغمی او دغه جرمانه می او هغه د نور لپاره سبق می.
په بلوچستان کې د استادانو د کمی پړه طیب لهړی وای دوی نوی استادان هم برتی کوي، او هیله لري چې له دې استادانو راتګ سره به تعلیمي معیار ډیر ښه شي.
اوس ان شاء الله 15 از مو سره کنسیان وي، او دا پروسس مو سٹارټ کړی دی. پوسټونو مې ټرایس کی را روان 15 میاس کی ان شاء الله دا ګرد اپارټمنټ شو سلو هر سکول ته ټیچر سی میل فیمیل دواړه سره دا که ان شاء الله زموږ کوشش دا چې سرور 15 میاس کی باید دا ټیچر نه خپل په سکول کې سی ان شاء الله ډیر امکان سره چې بهتري راشي. دا چې نیو استادان دي دا ښه کوالیفایډ خلک دي، انرجیټک دي، ینګ دي، او اکثره زړه ټیچران دي په ژرمټ خاطر روان دي، اور دغه یو پوزیټیو ساين دی چې د انرژیټیک خلک چې راځي اور د 10 سکولونو په ډیر سم سي او ټیچینګ کوالټی هم به تر.
اوس له یو ماشوم سره مرکه اوریدونکو دا اونې مو محمد خوشحال خان سره مرکه کړې ده. هغه د خیبر پختونخوا د 400 ضلع اوسیدونکي دي او په پېښور ماډل سکول کې په لسم کلاس کې سبق وایي. راځئ چې هغه سره دا مرکه وورو. خوشحال، اول خو تاسو ته ډېره ډېره مننه وایي چې تاسو په خبرونه کې موږ له وخت راکو او موږ سره خبرې وکړلې.
جی دا د تاسو مشال ریډیو شکریا چې دا چې د انټرویو دغه موخه راغلی خبرې وکړو.
نو دا راته وایي چې په لسم کې استاد سوې د اول نواله لسم پوری مو کلا پوزیشن یې غستري په خپل کلاس کې کنا.
او جی دا زما په خیال د سیکنډ کلاس نه چې په پوزیشن دا شو نو وسو 10 کې دا دی بس فرست سیکنډ
دی کته سوای تر دین زیات امیدونه کې د شي زکه تا ته کم ښکاریږي.
نو بس زمونږ او جی امید دغه نو وساوې د وږي
خانو. خوشحال، ته څنګه سبق څنګه وای طریقه سو استاد سبق وایلو د سټډي کولو؟
نو بس سټډي چې سکول نه راشو نو بس بیا لږ سات آرام مونږ روټه او بیا سبق مدرسې او غینه بس بیا جی تم دینو نیټ کې بیا سټډي.
نو تقریبا څومره ګنټه ته کار کې؟
داس نورمال یو خوب چیوینو سرور پینځه ګنټه بیا ایگزام دیس کو خوب بیا تش کار.
او نور کتابونه ګورې د نصاب د کتابونو نه علاوه؟
او جی ګورم دا چې اکثر دا چې د پرسنالټیز باره کې ادا چې هیستوري بیس بوکس.
نو کوم شخصیت ته زیات خوخیږي؟
باچا خان.
خوشحال، ماشومان او نور ماشومان ته به تاسو پیغام ورکوي چې هغه خپل سبق څنګه وایي؟
ماشومان ته بس دا پیغام دی خپل سټڈی خپل لغه سره کوي ځکه چې کمپټیشن وخت دی او چې سټڈی تعلیم وکړي نو هغه د وجه بچ کم نه نو معلوم مخ کې سکول شي او مزان ته دی او ډیسټینیشن یو ګول کې دی وسلا بس او خپل سټڈی ته طرف ته توجه کوي وسره سپورټس وغیرہ د خپل ټایم او مل د پاره مو چې کم نه نو خپل یو زمون چې کم نه نن سبا پښتو لینگویج پښتو دا ورو بالکل بز سره شاته کړو ولکه پښتو د پارم چې کوم دی مخ خپل کار کول پکار دی او زیات تر چې کوم دی نو لکه په دې سایډ باندې لږ توجه کړئ.
صحیح ده. او خوشحال، مخ کې په فیوچر کې په راتلونکي کې تاسو سره ارادي دي چې سبا جوړیږي؟
نو اراده خو دې دور کوټان نه خلک ویل کې ډاکټر انجینیر خو ورو چې میچور داسې دغه تور چې بیا کوي شي زما خو مخ کې ڈاکٹر او مدا قسم انجینئر ته خیال او خوب مخ کې به ان شاء الله آرٹس لغه کومه.
نو آرٹس کې د څه شیان خوختی لکه کم پینټینګ وغیرہ کس شی په آرٹ کې د څه خوختی؟
او پینټینګ هم او پینټینګ چې د کومه مخ کې دغه کومه خو لکه زم چې بیا د سی اس اس پی ایم اس سونو د ته اړو شو دا چې ډی سی ای سی دغه پوسټ لاره.
نو خوشحال، ډیره مهرباني چې تاسو موږ له وخت راکو خبرې مر سره وکړلې، ډیره مننه. اوریدونکو دا وا د دیونه سباون خبرونه. اوریدونکو په نننه خبرونه کې مو په بلوچستان کې د تعلیمي صورتحال او التا د استادانو د معطل کېدو په اړه خبرې کولې. که د خبرونه په اړه سره لری نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دی او چرې رنگ دا چې ما کې رنگ دی سکول نشتا چې
زما موشي ګوره په دا دنیا جنت ته نو وسا جنت په پریز دا قانون هم نشتا.
د مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجې او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
د مشال رادیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا
لاڑے لاڑے دکھو سوشوے محبتا
دا شاعرانو زمزمے
چے دور بل دا پیچو خم دا سورنا پری وطما دا زندگے دا زیرو بم دا سورنا پری وطما
دا فلمونو کیسے
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا د دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې تاسو شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه